Radio.
السلام علیکم ستړي مشه په افغانستان کې د سهار او بجې شپې ز صفی الله ستانګزم د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته مو خره غلاست ويم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي نن جمعه ده د 14 کال د سلواغې لومړۍ د 2022 کال د جنوري 28 وړاندې اوري د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر کابل ته تللی و
د سره صلیب سازمان مشر اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارۍ او کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري موږ نو سره ژمن یو او همکاري ورسره لرو
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کمه شوې علت یې څه ده
افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک
د جام تاریخي منار د ړنګېدو له خطر سره مخ ده
سیلابونه راغلل او څلی اطراف یې چې هغه د څلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسېد
د امریکا ولسمشر ویلی روسیې ته په ډاګه ویلی چې د اوکراین د سرحد په لور د روسیا راس پوځي حرکت به اشغال وګڼل شي
ما له ولسمشر پوتین سره سپینې خبرې وکړې هغه په دې پوهیږي چې که د روسیې هر ډول تجهیز سوې قطعې د اوکراین د پولې خواته وخوځېږي اشغال به وګڼل شي
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستلو خبر ورکوي د تیرو 43 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ 1590 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي او د روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دې هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ بشپړ خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر خپل ټوټر لیکلی چې د اروپایي ټولنې له استازو سره له پرلپسې لیدنو کتنو او تفاهم وروسته دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره خپل سفارت رسمان پرانیست او عملي کار یې پیل کړ باختر دولتي خبري اژانس هم په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر تایید کړی دی که څه هم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پر رسمي ټویټر په دې اړه څه نه دي ویل شوي او نړیوالو اژانسونو هم تر اوسه دا خبر نه دی ورکړی خو د اروپایي ټولنې استازیو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لړم میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې د دې ټولنې د ګډې استازولۍ د پرانیستو په اړه غور کوي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون د 43 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 1590 مثبتو مواردو د ثبت خبر ورکړی د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از جمله
1275 اویا نمونو څخه چې له هیوادوالو مو اخیستې وي 1550 مثبت پیښې ثبت شوي درې دېرش کسان بیرته روغ شوي او په تیرو 43 ساعتونو کې مړینه نه لرو
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې د کرونا ویروس ټولې نږدې 1,60,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې څخه 1,386 کسان مړه شوي خو د روغتیایي چارو د کارپوهانو په باور په هیواد کې په کووید 19 د اخته کسانو اصلي شمیر تر دې څو ځلې زیات دی دغه وزارت مخکې له دې ویلي وو د اومیکرون په نوم د کرونا ویروس د نوې بڼې د تشخیص لپاره لازم وسایل نه لري د د جرمني پولیسو هغه نه تن افغان ځوانان نیولی چې په یو لارې کې په ناقانون ډول د هیواد ته ننوتي وو. د جرمني د شتوتګارت ښار پولیسو په یو بیان کې ویلي د لارې ډرایور د چهارشنبې په ورځ هغه مهال چې د لویې لارې په اوږدو کې په یوه دمځای کې درېدلی او د دې کسانو غږ اورېدلی د جنوبي ښار ووورت هم پولیسو ته خبر ورکړ. پولیس وایي له ټرک څخه یې ټول نه افغانان چې عمرونه یې د 1216 کلونو ترمنځ دي او ټول پناه غوښتونکي وو روغ رمټ وموندل. د راپورونو له مخې دغه ځوانان په شتوتګارت کې د تنکیو ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته یوړل شوي. د لارې چلوونکی چې د رومانیا، هنګری او اتریش له لارو جرمني ته ننوتی و په کوم جرم نه دی تورن شوی. تر 19 کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپله دوهمه سیالي پاکستان ته وبایلله. لوبه پاکستان پیل کړه، په 500 اوورونو کې د 209 منډې وکړې او سیالي افغان لوبډلې ته یې د 240 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې 500 اوورونه پوره کړل او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره یې 215 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې د دې لوبو په لړ کې د سیشن پوره پاپوا نیو ګینی ته د 125 منډو په توپیر ماتې ورکړه او درېیمه لوبه به یې سبا له زیمبابوی سره وي. د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو، د فبروري تر 15 دوام کوي. د روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. د مالدووا صدراعظم ناتالیا ګاوریلیتا پرون پنجشنبې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل، وروسته له دې چې د روسیې د ګاز د صادراتو ستر شرکت ګازپروم د ګاز د بیو د پرې کولو طرحه رد کړه، یو نوي رژیم ته اړتیا لیدل کېږي. له دې څرګندونو وروسته پرون ناوخته د مالدووا د ګاز شرکت وویل ګازپروم ته یې د جنوري میاشتې پیسې مخکې له مخکې ورکړي دي. جرمن گاوریلیتا وویل بیړنی حالت به کابینې ته اضافي صلاحیت ورکړي چې له صنعتي برخې د استوګنې کورونو ته ګاز د لیږد او د دولت له بودیجې د ګاز د پیسو د ورکولو په څیر د انرژي د برخې اړوندې چارې سنبال کړي. او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې راتلونکې میاشتې د لویانو لپاره د کرونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي. له دې سره به اتریش لومړنی اروپایي هیواد وي چې د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف له اعتراضونو سره سره واکسین جبري کوي. د اتریش د وګړو په سلو کې 2 اویاو تر اوسه پورې په بشپړ ډول د کرونا پر وړاندې واکسین شوي. د اروپایي ټولنې په نورو غړو هیوادو کې هم د واکسین شوو وګړو اوسط په سلو کې 6 اویا دی. په اتریش کې د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسین د تطبیق په هدف د حکومت د تدابیرو پر وړاندې چې په نومبر میاشت کې اعلان شول، لسګونه زره کسانو د اونۍ په پای کې اعتراضونه کول. د واکسین د جبري کولو لپاره پارلمان کې د پرونۍ رای اخیستنې پر مهال د ښي اړخو له افراطي ګوند پرته نورو سیاسي ګوندونو د دغې طرحې ملاتړ وکړ او دا لایحې په 130 موافقو او 33 مخالفو رایو تصویب کړه.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریز او د واورې د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي شپږ. هرات آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 15. کندهار آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 15. مزار شریف آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه منفي 15. او جلال آباد آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 18.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا بشري بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزورو خلکو ته زیان اړوي. د طالبانو حکومت پرون د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د سره صلیب د څانګې د مشر د لیدنې خبر ورکړ. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې باید چټکې شي. احمد تکل او نور جزئیات.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا ICRC څنګه وایي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. د ستر صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې لنورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپل هڅې پیاوړې کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي همره زیان تر ټولو کمزورو او بې وسه خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشري مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ستر صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی و، د مشرانو سره ولیدل، په دې لیدو کتو کې هغه ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه ستر صلیب د همکارۍ او کومک په برخه کې، په صحیح برخه کې، په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ ورسره ژمن یو او همکاري ورسره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان پر روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته په کار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوسمهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشري مرستو چارې پرمخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشری بحران خواته ور روان دی. یو ان اف پی ای پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل مخکې لدې چې او بلور خواوړي، موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندوی ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارس د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپای ټولنې لخوا د 218 میلیون یورو نوې بشری مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 200 میلیون یورو سربیره د اروپای ټولنې نوې مرسته ده. ښاغلی بلخی لیکلی دی چې د دې مرستې یوه برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
سره لدی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د طالبانو حکومت په دې هیواد کې د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کوي، خو د ځینو راپورونو پر بنسټ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جنایي جرمونه په ځانګړې توګه د انسان تښتونې پیښې ترسره کیږي. ترور او انسان تښتونه هغه جرایم دي چې د طالبانو د حکومت پراتک سره هم ګراف نه دی ټیټ شوی، او هغه کسان چې د کورنۍ غړي تښتول شوي وایي ټوله شتمني د خپلو کورنیو د غړو د آزادېدو لپاره ورکړي. په دغه راپور کې له هغه چا سره خبرې شوې چې د اختطاف ترخی خاطرې لري.
نږدې یو میاشت وړاندې لمسی په هرات ولایت کې انسان تښتونکو وتښتاوه. د چنه غوړی نوم واخیستل شوی. یو لسکلن مسید خونځی د کوون کې و چې نګدی میاشت وړاندې خونځی ته پلار و تختول شو. ل انسان تختون کې د ډیرو زیاتو پیسو په بدل کې را خوش کړ. هغه د نوم نخ پریدو په شرط ازادي لري وته و ویل
اوس هم دوه په هیګم چل مسای می آزاد شوی او په کور کې ده. خدا چې انسان تختون کې نیول شوی دی او کنه خبر نه يم. دا چل مسای می آزاد شوی شکر خو له دې وروسته باید گدایي وکړو. هیڅ مخته نه دی پاتې او د ماشوم جرم دا و چې خونځي ته روانو. تور
وګرځه خو کله څنګه دې
کوم خبر نشته. جرم یې مینه. په افغانستان کې د پیسو په بدل کې انسان تختونه کوم نوې خبره نه ده. خی په بیلابیل ولایتونو کې زیات شمیر کورنیو دا سخت حالت تجربه کړی وي. خو د داسې کورنیو شمیر هم کم نه دی چې د پیسو د نه درلودو له امله د کورنۍ غړی د انسان تښتونکو له لوري وژل شوی وي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته فکر کېده ښایي دا پدیده پای ومومي او طالبان هم د جنایي جرمونو د ګراف د ټیټېدو خبره کوي، خو داسې ښکاري چې د جرم دا کچه د ډېرېدو په حال کې ده. په تازه پیښه کې د افغان ترک دریز د کوونکو چې له ښوونځي کور ته په لاره و د هرات په ولایت کې له تښتونې وروسته د پیسو په بدله کې بیرته خوشی شول. موږ د دې راپور د جوړولو لپاره له څو کورنیو سره چې د اختطاف ترخی تجربې لرلې خبرې وکړې، خو دوی د یادو پیښو د بیا تکرار له ویرې د مرکې لپاره حاضر نه شوه. د انسان تښتونې ترڅنګ ترور بل هغه جرم دی چې ښایي نه وي کم شوی. د افغانستان له بیلابیل ولایتونو وخت نا وخت د هدفي وژنو راپورونه ورکول کیږي. عبدالرحیم صدیقی دروان المریض میاشت په 19 په هرات ولایت کې هغه مهال وبجل شو چې په خپل موټر کې د کار لزای کور ته روان و. هغه چې درې څلوېښت کاله عمر درلود څلور اولادونه ترې پاتې شول. د ښاغلي صدیقی لور چې نه غواړي غږ او نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په موټرسایکل سپاره نامعلوم وسله والو د پلار په ډزو وواژه. د عبدالرحیم صدیقی د لور د خبرو یوه برخه: زما په پلار یې څلور مرمۍ فیر کړي، یوه یې په زړه لګېدلې وه، یوه یې په غوږ او بله هم په تندي. زما وړه خور چې د دې پیښې شاهده وه روحي حالت ډیر خراب دی، خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د انسان تښتونکو او نورو جرمي شبکو په وړاندې یې مبارزه جدي ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسایی که در این عمل شوم دست دارن و مرتکب یمی
آغا سوک چی پدی عمل که لاس ولری او جرم وکړي په ډیر جدیت سره تعقیب کیږي. موږ د کابل په ګرون په ډیرو ولایتونو کې ورته قضیه درلودي او زیات شمېر کسان مو د اختطاف کارانو له بنګولو خلاص کړي او د هغوی پټنځایونه مو له منځه وړي.
ګیر شدن غلانه هایشان کشف شدن و از بین برده شده.
طالبانو د حکومت په لومړۍ ورځو کې په هرات کې چې د انسان تښتونې ډېرې پېښې پکې کیږي، څلور تنه چې ظاهرا د انسان تښتونې په تور نیول شوي وو اعدام او د دې ښار په څو څلور لارو کې د څو ساعتونو لپاره راوسړول. سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي وو دا کار یې نورو انسان تښتونکو په وړاندې د عبرت لپاره وکړ، خو لیدل کیږي چې د جرم دا ډول په قوت ترسره کیږي او ښایي له افغانستانه د پانګوالو د وتلو یو لامل هم همدا وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
نیوزویک مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن خبري راخیستې دي چې د چهارشنبه په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د کلیزې په ورځ څرګنده کړه له افغانستان د اګست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر بخښنه نه غواړي. نیوزویک لیکي چې د دې سربېره ولسمشر بایدن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې پر رامنځته شویو بدلونونو خواشیني څرګنده کړه. نیوزویک مجلې بیا د ولسمشر بایدن دا خبره راخیستې ده چې وایي که چیرته امریکایي پوځان په افغانستان کې پاتې شوي وای نو باید د 20,000 او 50,000 ترمنځ سرتیري هلته وای چې د یوې اونۍ لګښتې نږدې یو میلیارد ډالره کېده. ولسمشر بایدن دا خبره هم وکړه چې دی په دې اړه ښه احساس نه لري چې د طالبانو د بې کفایتۍ له امله په افغانستان کې څه پېښېږي. نیوزویک وړاندې لیکي د طالبانو له واکمنۍ سره دا ویره رامنځته شوې ده چې پر افغانستان بهرنۍ مرستې ودرېږي چې له دې سره به د دغه هېواد روان بشري بحران چې د کورونا له وبا سره یو ځای شوی دی نور هم زیات شي. جو بایدن د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په وینا کې دا خبره هم وکړه چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شویو امریکایي سرتیرو ته خواشینی دی. پروسه ښکال د اګست په وروستۍ اونۍ کې چې په زرګونو افغانان د کابل له هوایي ډګره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په وتلو و چاودنه وشوه. په دې ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست تر 170 ډیر ملکي افغانان ووژل شول او د دوی تر څنګ 14 امریکایي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. څو ورځې وروسته تر دې چاودنې امریکایي بې پیلوټ الوتکو په کابل کې پر یوه موټر حمله وکړه او په پیل کې وویل چې داعش یې په نقشه کړی دی. تر دې حملې وروسته د امریکا دفاع وزارت څرګنده وکړه او څرګنده کړه چې دا برید صحوان شوی دی او دوی ته رسیدلې استخباراتي اطلاعات کرنه وو. پر دې حملې کانګرس او د بشري حقونو ډلو پراخ اعتراضونه کړي دي. د بي پيلوټ الوتکې د حملې برید ویډیو تازه خبره شوې ده. ګارډین او رسپانه لیکي دا ویډیو 25 ثانیې ده چې دوه بي پيلوټ الوتکې پکې ښکاري او د توغندي برید هم پکې سم معلومي شي. ګارډین څرګندوي چې دا تصویرونه لومړی ځل نیویارک ټایمز ترلاسه کړل او په خپل ویب پاڼه کې خبره کړل. په خپل نیویارک ټایمز هم پر همدې موضوع په خپل تازه ګڼه کې لیکنه خبره کړې ده او لیکي د اګست 9 مینټې برید لس بې ګناه افغانان ووژل چې وو پکې ماشومان وو او دا غمجنه تیروتنه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د شل کلنې جګړې د پای ته رسیدو وروستۍ نقشه وه.
ازادي راډیو ته غواګاست. د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده. په دې لړ کې پرون په تورخم د دواړو خواوو د چارواکو او سوداګرو غونډه شوې ده. سوداګر اندېښمن دي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له افغانستان سره د پیسو راکړه ورکړه کې د پاکستان د حکومت لخوا ستونزې ولاړې شوې او له همدې عمله سوداګري تر ډیره پورې اغیزمنه شوې. له سیمینا د آزادی اروپا مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی چې د جنوري په شلمه نیټه د تورخم په صفري نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د ادارانو ګډون وکړ او دوه اړخیزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرمه کړي او د دواړو ملکونو په ځایي کرنسۍ باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د شپاړسو سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسۍ کې به هم کېدای شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړې شوې نوې پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلېږي نو په تورخم کې به یې په کسټم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی دې سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکی په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز د تجارت او صنعت د خونې ډایرکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا یې خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې اولته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته ویو او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسلټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فی الحال د افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
متحده ایالاتونو روسیې ته په ډاګه ویلي د اوکراین د سرحد پر لور د روسیې هر راز پوځي حرکت به اشغال وګڼل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو خبري غونډه کې خبرداري ورکړ چې که موسکو داسې وکړي نو سخت تاوان به وګالي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په ډاګه کړې ده چې د اوکراین د سرحد پر لور د روسیې هر راز پوځي خوځښت به د دې هیواد اشغال وګڼي. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې ولسمشر پوتین ته د خبرې واضح وي.
I've been absolutely clear with President Putin.
مولا ولسمشر پوتین سره سپینه خبري وکړه. هغه په دې پوهیږي چې روسیې هر ډول تجهیز شوی قطعې د اوکراین د پولي خواته وخوځيږي، اشغال به وګڼل سي او په سختو او منظمو اقتصادي اقداماتو به ځواب ورکړل سي. په دې اړه مو له خپلو متحدانو سره خبرې کړې او ولسمشر پوتین ته مو هم پوره وضاحت ورکړی دی. خو په دې کې شک نسته چې که پوتین دا غوره وګڼي نو روسیه به ډیر سخت تاوان وګالي.
بایدن دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر یې د امریکا له اروپایي متحدانو سره په برلین کې د اوکراین پر بحران خبرې وکړې. انتونی بلینکن پرون د جرمني، فرانسې او برتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته ویل چې مسکو له ناوړه عواقبو سره مخامخ دی او که پر اوکراین برید وکړي نو د امریکا او د امریکا د متحدانو او شریکانو له چټک او سخت غبرګون سره به مخامخ شي. له بلینکن سره په ګډه خبري غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل څلورو وړو وزیرانو پر روسي غاګ وکړ چې د کړکیچ د اوري لپاره ګامونه واخلي. میرمن بایربوک زیاته کړه هر راز تاوتریخ جن دریز او نور یرغلبه خورا ناوړه عواقب ولري. تکل شوی چې بلینکن به د امریکا له متحدانو سره تر خبرو وروسته ژنیو ته ولاړ شي او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره به وګوري. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د روسیې پر وړاندې د دې ټالوالې د غړو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ پرون له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د ناټو ټولو غړو هیوادونو څو ځلې دا خبره په ډاګه کړې ده چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو ځواب به ورکړي. په لویدیځو هیوادونو کې له څو ورځو راهیسې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د خطر زنګونه کړنګیږي. په دې برخه کې اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې روسیې شاوخوا 120,000 سرتیري د اوکراین د سرحد په اوږدو کې ځای پر ځای کړل او بیلاروس ته یې د پام وړ پوځي ځواک واستاوه. مسکو او مینسک وایي د سرتیري د ګډو پوځي تطبیقاتو لپاره هلته استول شوي دي.
لند خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقار بلخی په خپل ټوټر لیکلی د اروپایي ټولنې له استازو سره لپرلپسي لیدنو کتنو او تفاهم وروسته د ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره سفارت پرانیست او عملی کار یې پکې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 1599 مثبت مواردو د ثبت خبر ورکړ. د جرمني پولیسو هغه نه تنه افغان ځوانان نیولی چې په یو لارې کې په غیر قانوني ډول دغه هیواته ننوتی وو. دغه افغان ځوانان په شتودګارد کې د تنکیو ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته سپارل شوي. تر 19 کلونو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپل دوهمه سیالي پاکستان ته وبایلله. د روسیې له ګاسپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې راتلونکي شنبې د لویانو لپاره د کورونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي.